سلامونه نن شنبه د سپتمبر ولا سما او د وګي یا سمبولې میاشتې شپږشتمنې ټا ده روانه نیم ساته خبری مجله چې زه همین هوا دی وړاندې کوم پیلې په لندو خبرونو کبو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د پراختیايي ادارې یو ان ډی پی څنګه وایي اټکل کیږي چې تیر کال په د افغانستان اقتصاد شل سلنه شاته کړی وي او له اقتصادي انزوا وروسته به چې ستونزې لا ډېرې کړي سا کال 15% نور هم شاته وکړي. دا خبره یو ان ډی پی پرون په یو ټویټ کې کړې او ویلي دي چې د افغانستان نږدې نیمایي یعنی 20 میلیونه وګړي د خوړو له سخت کمښت سره مخامخ دي. یو ان ډی پی د نړۍ د هیڅ یو هیواد لخوا د طالبانو د حکومت په رسمیت نه پیژندل د افغانستان د اقتصادي وضعیت د خرابوالي یو لامل بللی او ویلی دی چې افغان او نړیوال منتقدین د افغانستان په وړاندې د لویدیز پر پالیسیو هم انتقاد کوي چې بشری بحران لا پراخ کړی. د خړو نړیوال پروګرام دبليو اف پی په افغانستان کې لزلزله زپلو سره د اروپای ټولنې د 15 لک یورو مرسته هرکلای وکړ. دبليو اف پی پرون په یوه اعلامیه کې ویلي چې د غمرسته به د شپږو میاشتو په اوږدو کې په پکتیکا او خوس ولایتونو کې لزلزله زپلو سره وشي. مارینا فرانکوچ په افغانستان کې د اروپای ټولنې پر مرستو څارنه کوي ویلي چې د طبي پیښو له امله لزیان منوشو افغانانو سره به مرسته دوام وکړي. د جون د 22مې په زلزله کې په پکتیکا او خوس ولایتونو کې لزرو زیاتو کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړ او شاو خدری زره کورونه هم ویجاړ شول. د افغانستان د فوټبال د ځوانانو ملي لوبډلې د آسیا تر شلو کلونو د کشرو لوبډلو د تلولیو په سیالیو کې پرون عمان ته 1-0 په وړاندې ماتې ورکړه. دغه لوبه پرون د عمان په سلاله لوبغالي کې وشوه چې د افغانستان لپاره ګول امید رجبي د لوبې په 28مه دقیقه کې ووهه. له دې مخکې افغان لوبډلې لومړنۍ لوبه تایلند ته 3-0 په مقابل کې بایللې وه. د افغانستان بله لوبه سبا یک شنبه له فلیپین سره ده. افغانستان له تایلند، عمان او فلیپین سره په یو ګروپ کې دی. اوکراین د یوزیوم ښار د باندې د سلګونه ډلهیزو قبرونو د موندلو خبر ورکړ. دغه اعلان پرون جمعه وروسته له هغې وشو چې اوکراینی ځواکونو دغه ښار بیرته له روسي ځواکونو ونیو. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د روسیې دولت یې د تروریزم د تمویلوونکي دولت په توګه وپیژني. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن ویلي چې روسیې یوه ډېره وحشتناکه لاره خپله کړې او ښایي جنګي جرمونه یې ترسره کړي وي. روسیې په اوکراین کې د دغو موندل شویو ډلهیزو قبرونو په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. او د امریکا د استازیو د جرګې مشر نانسی پلونسی وایي غواړي ارمنستان ته سفر وکړي. د ارمنستان او ازربایجان ترمنځ د پولې په اوږدو کې د وروستیو نښتو په ترڅ کې له 200 زیات کسان وژل شوي دي. میرمن پلوسی ویلي چې دغه سفر نن پیلوي ځکه له مخکې له ارمنستان څخه بلنه ترلاسه کړې وه. په عین حال کې د ارمنستان د دفاع وزارت ویلي چې له ازربایجان سره یې د یو اوربند په اړه موافقه تر اوسه په خپل حال ده او په سرحدي سیمو کې اوس امنیتي وضعیت نسبتا ښه دی. د دواړو هیوادونو ترمنځ د لانجمنې ناګورنو قرباغ پر سر اختلاف د سبب شو چې دواړو هیوادونو څو ځله په خپلو کې جګړې وکړې. خبرونه مو واوریدل. په روانه خبرونه کې به واوري د ملي مقاومت جبهې مشر احمد مسعود وایي د افغانستان ستونزه پوځي حل لار نه لري او سیاسي حل لارې ته اړتیا لري.
In my personal humble opinion, Afghanistan does not possess a military
zama pa bawar Afghanistan pauzi hallar na lari aw siyasi hallar ta artya lari
خو آیا طالبان چې له دې مخکې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو په موجودیت او په کابل کې د ملاتړ حکومت په محل هم د سیاسي حل لارې خبره کوله او اوس چې دوی پر افغانستان واکمن دي خپل مخالفانو سره به کومې سیاسي حل لارې ته غاړه کېږدي؟
طالبان نن په دې باندې پیږي، نړۍ هم په دې باندې پیږي چې دنه بغیر بل امکان نشته چې واضح به کتازي باندې طالبان هم وشي کولای چې نظام وچلوي.
او د شانګهای د همکاري سازمان د غړیو د ورځنی سرمشریزه چې د ازبکستان په سمرقند ښار کې وشوه د افغانستان وضعیت یو مهمه موضوع و.
تر دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
اوس هم راپورونه د ملي مقاومت جبهه مشر احمد مسعود وای د افغانستان ستونزه پوځي حل لار نه لري او سیاسي حل لار تړتیا لري. نو موري چې په تیرو دوه ورځو کې د اوترش په پلازمینی ویانا کې له یو شمیر نور افغان سیاستوالو سره خبرې کړي وای افغانان اوس په وستون په یو نوي مرحله کې دی او هڅه کوي د ټولو لورو پر ټولولو سره دا فرصت برابر کړي چې غاګي واوریدل شي. مسعود زیاتوي له طالبانو یې غوښتي و چې انتخاب د خلکو ته پرېږدي، خو د په خبره چې طالبانو له دې کار څخه ډډه وکړه. طالبانو د احمد مسعود د دې څرګندونو په اړه تر اوسه خبرګون نه دی ښودلی. تفصیل په دې راپور کې.
د ملي مقاومت د جبهې مشر احمد مسعود وای د طالبانو د واکمنۍ له لومړیو د افغانستان د سیاسي حل لارې لپاره هڅې کړې دي. د هغه په خبره له طالبانو غوښتي چې انتخاب د خلکو ته پرېږدي، خو زیاته کړه چې طالبانو له دې کار څخه ډډه وکړه.
ان مای پرسونل هومبل اپینین افغانستان داز نات پوزس
زما په باور افغانستان پوځي حل لار نه لري او سیاسي حل لارې ته اړتیا لري. په اوس وخت کې موږ د اتحاد په لورې یوې نوې مرحلې ته داخل شوي یو. غواړو د خبرو اترو له لارې ټول اړخونه سره راټول کړو چې ژغې واورېدل شي.
احمد مسعود دغه څرګندونې پرون د اوترش په پلازمینه ویانا کې چې له یو شمېر نورو سیاسیونو سره یې د بین الافغاني ډیالوګ په نوم کنفرانس کې ګډون کړی وکړې. ښاغلي مسعود په خپلو څرګندونو کې دغه راز وویل چې په اوس وخت کې د القاعده شبکې په ګډون درویشت ترهګرې ډلې په افغانستان کې فعال دي او زیاته کړې چې نړیوالې د خپل امنیت په خاطر هم دغو ډلو ته پام وکړي. ورسل هغه چې طالبانو کابل ونی او احمد مسعود پنشیر ته لاړه ویل کېږي د دې ولایت له سقوط وروسته له افغانستان نه وتلی او اوس په تاجکستان کې اوسي. د طالبانو حکومت د پنشیر له نیولو وروسته د ملي مقاومت له جبهې سره د خبرو لپاره هیڅ اړیکه نه ده ټینګه کړې، بلکې پر ځای د دې ډلې د وسله والو په وړاندې د جګړې لاره خپله کړې. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد د جبهې د مشر د وروستیو څرګندونو په اړه د دې راپور تر جوړېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو وړمه ورځ د ویانا د کنفرانس په اړه ازادي راډیو ته وویل
خبر دی لیو یہ ہم نہ توقع کیگی او نہ ہیلی چې د افغانستان په خیر به پریکړه وکړي.
د راپورونو له مخې په تیرو څو ورځو کې په پنشیر ولایت کې د طالبانو د ځواکونو او د دې جبهې د وسلوالو غړو ترمنځ سختې نښتې شوې دي. د بخښنې نړیوال سازمان امنیستي انټرنیشنل وای د دوی د څېړنې له مخې هغه ویډیو چې په پنشیر ولایت کې طالبان د ملي مقاومت د جبهې اسیران په ډزو وژني نوې ده او طالبانو د دې جبهې یو شمېر غړي صحرایي محاکمه کړي دي. خو د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد دغه اداره ردوي او وای دفاع وزارت په دې اړه څېړنه کوي.
و هم اوریدل چې د ملي مقاومت جبهې مشر احمد مسعود وایي د افغانستان ستونزه پوځي حل لار نه لري او هڅه کوي چې د یوې سیاسي حل لارې لپاره د افغاني ټولنې ټول لوري سره یو موټی کړي. نوریاس نوري په دیاړه په اروپا کې میشته افغانستان د ملي ګټو د ساتندوی ټولنې له مشر سید زاکر شاه سادات سره مرکه کړې او لومړی ترې پوښتلې دي چې له دې مخکې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو په موجودیت او په کابل کې هم د ملاتړي حکومت په مهال طالبانو د سیاسي حل لارې خبره کوله، خو اوس چې دوی پر افغانستان واکمن دي فکر کوي چې له خپلو مخالفانو سره به کومې سیاسي حل لارې ته غاړه کېږدي.
لکه څنګه چې تاسو ته جوته ده، دلته په بهر کې هم افغانان په مختلفو ډولونو کې حرکتونه پیل کړي، لکه د ملي مبارزینو، لکه د گفتمان ملی خبرو اترو. دوی ډېر پخوا نه ده همدا موږ ټول ویلي چې نظامي حل لاره نور شتون نه لري په افغانستان کې، باید سیاسي حل لارې ته لاړ شو. خو له بده مرغه چې مسعود پخپله ډېر ځوان دی او د چار چاپی چې څوک دي دی ډېر زیات تحریک کړ او هلته یو عالم نور ځوانانې په وطن کې جګړې ته وهڅول. کله چې اوس پوهېږي سره چې جګړه نور نشي کولی او نشته ورپسې او داسې حمایت نشي کېدی، نو اوس خامخا سیاسي لارې ته ځان راکاږلی. لیکن دا سیاسي لاره په هغه شرط کېدای شوای چې حداقل دوی په دننه ټولنه کې په ولس کې داسې د اعتماد وړ وای. اما له بده مرغه دوی په خپله د هیڅ ډول اعتماد ځای ځان ته نه دی پریښی په ټولنه کې. او له بلې خوا نه پخواني د دوی سوابق د دې لامل شوی دی چې دوی په انزوا کې پاتې شي. خو په هر حال نور سیاسي حرکتونه واقعا شتون لري او هغه ملي سیاسي حرکتونه دي چې نه پخوا چېرته لاسونه چېرته ککړ شوي او نه اوس حالت کې چا سره ککړ دي. نو دا سیاسي حل لاره د دې نه بغیر طالبان نن په دې باندې پیږي نړیم په دې باندې پیږي چې دنه بغیر بل امکان نشته چې واځي په یو تازه باندې طالبان هم وشي کولای چې نظام وچلوي.
د افغانستان د تیرو کلونو تجربو ته په پام چې سیاسي څیرې ډېرې سره ویشل شوې وې او په خپلو کې هیڅ سره جوړ نه راتلل، فکر کوي چې د طالبانو په وړاندې د یو قوي سیاسي اتحاد رامنځته کېدل په اوسنیو شرایطو کې څومره شونی دی؟
بېله شکه چې اوسني حالات کې مخکې تکرار کړه چې مختلفې ټولنې مختلفې ګروپونه او ډلې سره یو ځای شوي تر یو چتر لاندې د ملي مبارزینو په نامه، د افغان دیاسپورا په نامه، د ملي گفتمان گفتمان ملي په نامه، دغه لوی چتر لاندې اوس پر راټولېدو دي چې دوی واقعا باید طالبان سره په خبرو اترو باندې رسما پیل وکړي او د همدغې نه بغیر بله لاره هم شتون نه لري چې هیواد کې ټول وګړي ځان په یو بورډ یا په یو ټغر ونشي لیدلی. نو نړیوال قوانین هم ډیر زیات اهم دي چې دا باید په هر قسم چې کېږي طالبان او د دوی د نظام چلوونکي باید ځانونه د نړیوال قوانینو په چوکاټ کې هم عیار کړي. د هغې نه بغیر ناممکنه ده چې دا نظام بقا ومومي.
د افغانستان د ملي ګټو ساتندوی ټولنې مشر سید زاکر شاه سادات او چې د مقاومت ملي جبهې د مشر احمد مسعود په څرګندونو یې تبصره کوله. احمد مسعود ویلي و چې د افغانستان ستونزه پوځي حل لار نه لري او سیاسي حل لارې ته اړتیا ده.
ازادي رادیو پر لندن څپو
د کیلو هرتز په حساب په لندن څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400 اټیا
2000
15000 نوی
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
یو شمیر کابل خاریان وای په داسې حال کې چې د طالبانو له واکمنېدو سره بیکاری ډېره شوې او له اقتصادي ستونزو سره مخ دي. د طالبانو په واک کې کابل خاروالي د جایدادونو له خوندانو غوښتي چې خپلې د کورونو د تیرو څو کلونو صفایي پیسې یو ځای ژر تر ژره تحویل کړي. د کابل خاروالۍ د نشراتو رئیس ویان نعمت الله بارکزي هم ازادي راډیو ته وویل چې د صفایي پوروړي کورونو ته جلب لیږل کېږي، خو په خبره یې پوروړي تجارتي او صنعتي ځایونه به مهر لاک شي. د کابل ښار یو شمېر اوسېدونکي کی بیا وای د خپل کورونو د صفایي لور کړ انکار نه کوي، خو د بیروزګاری او اقتصادي ستونزو لامل نه شي کولای په کم وخت کې د تحویل وکړي. دوی له کابل خاروالي د یو څنور وخت غوښتنه کوي.
تیر ورځ ماته استلام راغله چې باید تحویل کې په 15 ورځو کې کنه حق د شکایت نه لري. دوی ټول تمرکز په دې کړی دی چې باید مالیه تحویل شي، د موټر تحویل شي، د کور تحویل شي.
نه غواړي د امنیتي ستونزو لامل پر راپور کې نوم واخیستل شي. د کابل ښار اوسیدونکي دی وایي د دوه کلونو د صفایي پیسې پرې پاتې دي، 9000 افغانۍ کېږي. اقتصادي ستونزې لري او د تحویلې وسې نه لري، خو وایي د طالبان حکومت تر کنټرول لاندې کابل ښار ولې ورته استلام ورکړی چې دا پیسې باید ژر تر ژره تحویل کړي.
د دوه کالو پیسې پاتې دي. ښه، ته چې دا غواړې ستاسو خدمت ساده. تاسو څه شي کړی په دا تیر یو کال کې؟
مونږ چې د بیګا ډوډۍ نه لرو، سکل د خلکو اقتصاد په صفر ولاړ دی. دوی له مونږ صفایي غواړي. مونږ دې ته حیران یو چې مونږ څه وکړو اخر کوم خوا لاړ شو.
د کابل ښار بل اوسیدونکي مرزیه وایي د طالبانو په حکومت باندې بهرنۍ مرستې بندې دي، پیسې نه لري. دوی غواړي چې خپل ټول لګښتونه له عامه خلکو نه د صفایي او مالیې په نوم پوره کړي. د نوموړي په خبره هغه حکومتونه له خلکو څخه د مالیې او د کورونو د صفایي د پیسو د ټولولو حق لري چې خلکو ته د کار او عاید زمینه برابر کړي.
اوسنۍ حکومت چې د پیسې نه لري بهرنۍ مرستې ورسره باندې دي، د صفایي او د بل څه په نوم باندې پیسې په خلکو باندې په جبري ډول باندې تاویلېږي. دا ظلم نه د خلکو په حق کې، ځکه اول باید هغوی ته کار پیدا شي، اول باید هغو ته یوه عایداتي سرچینه پیدا شي. حکومت یوازې خپل ځان پورې فکر کوي، عامه ګړو ته فکر نه ده چې عامه ګړي په څه وضعیت کې دي.
خو د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې د کابل ښاروالي چارواکي وایي د خلکو د کورونو د صفایي او مالیې پیسې د کابل ښاروالي کورنۍ عاید دی او دوی چې په کومو پروژو کار کوي لګښتونه یې لامدې لارې پوره کوي. د کابل ښاروالۍ د نشراتو رئیس او ویان نعمت الله بارکزي ازادي راډیو ته وویل
کورو ته صرف یو جلب هسته و چې دوی ته د احوال ورکړو چې دوی باید خپل صفایي سره تحویل کړي، اما دا تجارتي او صنعتي ځایونه چې موجود دي په ښار کې دوی ته موږ د قانون په رڼا کې خپل چلند ورسره کوو. مثلا موږ د دوی دوکان یا د دوی مارکیټ هلته لاکم ورکوو چې دا موږ حق دی.
د متر مربع پر برابر باندې حسابول کېږي، که تجارتي وي، که رهایشي وي او یا هم صنعتي وي.
نوموړي ویل په دې خدمتونو کې د لارو کوڅو جوړول، اوبه رسول او نور خاري خدمتونه شامل دي. دا په داسې حال کې دا چې کابل خاريانه مخکې تر دې د سړکونو د خرابوالي په ځانګړي ډول د ژمي په موسم کې پرې دی او بوت ډاند او بندیدلو له امله په وار وار شکایتونه کړي دي. خاغلی بارک زیویل دانش ویلې چې د کور د صفایي پیسې څومره دي، ځکه د په خبره ځای او د کور لویوالی او کوچنیوالی ته په کتلو فرق کوي. کابل خاريان وایي دوی د خپل کورونو د صفایي لور کړې انکار نه کوي، خو د طالبانو د حکومت پر اتاک سره بیکاری زیاته شوې او خلک په لویه کچه له اقتصادي ستونزو سره مخ دي او نشي کولای په کم وخت کې دا کار تر سره کړي. دوی د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې له کابل خاروالي غواړي چې یو څه وخت ورکړي تر څو لازم رقم برابر او تحویل کړي، خو د طالبانو تر کنټرول لاندې کابل خاروالي وایي نور وخت نشي ورکولای، ځکه ان لاس کلن پوروړي هم لري، په داسې حال کې چې د جایداد د صفایي تحویل باید کال په کال تر سره شي.
د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت د معاشاتو او تشکیلاتو کمیسون پریکړه کړې چې بهر ته د زده کړو لپاره د لیګل شویو استادانو او کارمندانو معاش پنه ورکول کیږي. اسمت ساروان په دې اړه د کابل پوهنتون له استاد او د دکتورا دورې له محصل عبیدالله وردک سره مرکه کړې او لومړی ترې پوښتلی چې آیا دا خبره حقیقت لري او که داسې شوي وي د لوړو زده کړو د وزارت د معاشاتو او تشکیلاتو د کمیسون د دې فیصلې دلیل څه کېدای شي؟
دومره ویلی شم چې په دا وروستیو کې د طالبانو د معاشاتو او تشکیلاتو تنظیم کمیسیون پریکړه کړې ده چې په هر کې استادان او کارمندان چې کوم د زده کړو لپاره لیږل شوي دي هغوی معاشات نه ورکول کیږي. دا پریکړه حقیقت لري. زه یو له هغو استادانو څخه یم او یو له هغو کسانو څخه یم د کابل پوهنتون چې په بهر کې دکترا محصل یم. موږ معاشونه تقریبا د تیرو یو کال راهیسې نه راکول کېدل. په اول قدم کې دلیل دغه و چې باید معاشونه د عادي بودیجې پر ځای باندې د انکشافي بودیجې نه ورکړل شي. خو په دې وروستیو کې دوی نوې فیصله وکړه او هغه دا ده چې هیڅ معاشونه او امتیازات به دغه کسانو ته نه ورکول کېږي چې بهر کې زده کړې کوي او یا په راتلونکي کې زده کړو ته لیږل کېږي. نو علتونه به بېلابېل وي. دوی نه دي واضح کړي. ظاهرا دوی وایي چې مالي ستونزې دي. خود داسې ښکاري چې د کاسه لاندې نیم کاسه ده، ځکه مالي ستونزې په هغه اندازه باندې ډېرې نه دي چې دغه استادانو او کارمندانو معاشونه دې ورنه کړل شي. اما پریکړه حقیقت لري او دا فیصله شوې ده او متاسفانه چې د تېر یو کال راهیسې دغه ټول معاشونه چې ځنډول شوي وو هغه به ټول نه ورکول کېږي او راتلونکي کې هم د دې مخنیوی کېږي.
استاد د دې پریکړې اغیز بچوي
د دوی د پریکړه ډېر اغیز ولري. په اول قدم کې خو د غوړستۍ تحولات پراتل سره د سکالرشپونو بورسونو او بهر کې د زده کړو چانسونه ډېر زیات محدود شوي دي. استادان او کارمندان یا په مجموع کې ټول ځوانان نشي کولای چې د زده کړو لپاره بهر ته ولاړ شي. نو اوس د دغه پریکړې له امله استادان مجبور دي چې د خپل کورنۍ لپاره او د خپل ځان د چلولو لپاره تحصیل ترک کړي. یعنې په اول قدم کې به دوی له تحصیل پاتې کیږي. کله چې دوی بیرته راځي مطابق قانون هلته بیا داسې ماده شته ده په قانون کې چې که یو څوک له زده کړو راګرځي او هغه تحصیلي سند په اخیستلو باندې بریالی نه شي نو هغه به له پوهنتون یا له اړوند بست څخه منفک کیږي. نو دا دویمه ستونزه ده. او بل اغیز به یې دغه وي چې په راتلونکي کې به هیڅوک هم د خپل ظرفیت لوړولو لپاره د محصلۍ لپاره د دکترا لپاره به هڅه نه کوي، ځکه هغوی مجبور دي چې د افغانستان په دغه شرایطو کې د خپلې کورنۍ لپاره یو څه کار وکړي. نو په ټوله کې به د تحصیل مخه نیول کېږي او د زده کړو لپاره چې کوم هغه انګیزه موجوده وه هغه به وژل کېږي او دغه انګیزه به له منځه وړل کېږي. او په راتلونکي کې به موږ متاسفانه چې د نورې نړۍ نوې تجربې به ډېرې ونه لرو هماغه شی چې د هېواد په داخل کې دي هماغه سره به په مخ ځو. نو په ټوله کې یوه ناسمه پریکړه او دا به د دې باعث شي چې ډېری استادان یا کارمندان پوهنتون او خپلې دندې پرېږدي او یا هم خپل تحصیل پرېږدي.
ازادي راډیو پلانډو څپو
آزادی رادیو پر لنډو څپو پر 14.1
19.8
24.8
او 11.8 مترو اوریدلای سم.
د شانګهای د همکارۍ سازمان د غړیو هیوادونو یو شمیر مشرانو په افغانستان کې سول او ثبات د سیمې د ثبات لپاره مهمه بالا. د چین ولسمشر په افغانستان کې د یو پراخ 65 سیاسي جوړښت رامنځته کېدو غوښتنه وکړه او د پاکستان صدر اعظم پر دې ټینګار وکړ چې نړیواله ټولنه باید په اوسنیو سختو شرایطو کې افغانستان یوازې پرېنږدي. د شانګهای د همکارۍ سازمان د غړیو د دوه ورځې سرمشریزه چې د ازبکستان په سمرقند ښار کې وشوه د افغانستان وضعیت یو مهمه موضوع وه.
د چین ولسمشر شی جین پینګ د شانګهای د همکاري د سازمان سرمشري زده په وینا کې وویل چې موږ باید افغانستان چارواکي چې اشاره طالبانو ته وهڅو چې یو پراخ بنسټ او ټول شمول سیاسي جوړښت رامنځته کړي او د تروریزم ټوکېدو ته د زمینی برابرولو مخه ونیسي. نوموړي دغه راز وویل چې دا ډاډ باید ترلاسه شي چې د شانګهای د سازمان د افغانستان د تماس ډلې د همغږۍ د میکانیزم او د افغانستان د ګاونډیانو په منځ کې د همکارۍ رول دوام پیدا کړي. په عین حال کې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وویل چې د شانګهای د همکاري د سازمان یو لومړیتوب له تروریزم او افراطیت سره مبارزه ده او یوه بله مهمه دنده یې د افغانستان په ګډون د پولو په اوږدو کې د کړکیچونو هواری دی. د روسیې په ګډون د افغانستان شمالي د منځنۍ آسیا ګاونډیان چې له ترکمنستان پرته نور ټولې د دې سازمان غړي دي له افغانستان د تروریزم او سخت دریځۍ خبرېدو ته اندېښمن دي. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف چې د صدر اعظم په توګه ټاکل کېدو وروسته د لومړي ځل لپاره د دې سازمان په سرمشریزه کې ګډون کړی وویل په افغانستان کې سوله به په پاکستان کې چې د افغانستان ګاونډی دی سوله ډاډمنه کړي. د دې په خبره په بل معنا هغه څه چې د افغانستان لپاره ښه دي هغه د پاکستان لپاره هم ښه دي. نوموړي زیاته کړه چې نړۍ ته پکار ده چې ګډ کار وکړي او په افغانستان کې د ټولو ښو نوښتونو ملاتړ وکړي. شریف وویل نړیواله ټولنه باید د افغانستان د یو پایداره اقتصاد د رامنځته کولو لپاره د هڅو ملاتړ وکړي او دې هدف ته د رسیدو لپاره په بهر کې د افغانستان د کنګل شوې شتمنۍ آزادېدل ډېر اړین وبلل. شریف همدارنګ خبرداری ورکړ چې که دا ځل افغانستان له پامه غورځوو دا به یوه لویه تېروتنه وي. د هند صدر اعظم نریندر مودی بیا پر پاکستان انتقاد وکړ چې د ترانزیت په برخه کې ډېر ستونزې راولاړې کړې دي. نوموړي وویل پاکستان د ځمکې له لارې افغانستان او د منځنۍ آسیا هیوادونو ته د هند ترانزیتي مالونو ته د تېرېدو اجازه نه ورکوي او دا مسله د دې سبب شوې چې افغانستان ته د هند مرستو لیک په میاشتو میاشتو ځنډ سره ترسره شي. هند له افغانستان سره د بشري مرستو په ترڅ کې له دې هیواد سره د 50,000 ټنه غنمو مرسته کړې ده. دا لکه چې نړیوال ځواکونه له افغانستان نه وتلي او طالبان بیا واک ته رسېدلي لومړی ځل ده چې د دې سازمان د غړو هیوادونو مشرانو په حضوري بڼه په دې سرمشریزه کې ګډون وکړ. که څه هم د شانګهای د همکارۍ د سازمان اکثرو غړو په افغانستان کې روان بشري سیاسي او اقتصادي وضعیت ته اندېښنې څرګندې کړې خو له دې سره سره یې د طالبانو د حکومت هیڅ استازی دې سرمشریزه ته نه و بللی. د شانګهای د همکاري سازمان چې په 2000 لومړي کال رامنځته شوی چین، روسیا، قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان، ازبکستان، هند او پاکستان دایمي غړي دي. افغانستان، بلاروس، منګولیا او ایران څارونکو غړي دي. د ایران بهرنیو چارو وزیر د سپتمبر په 15مه وویل چې په دې سازمان کې د ایران د دایمي غړیتوب لپاره د تعهداتو یو تفاهم لیک لاسلیک کړ.
له خبرونو ورآخوا
اوس هم راپور هوا هم دا ډول د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه او ستاسو پیغامونه لرو. د پنجشنبه په ورځ د خوست اسماعیل خیلو او مندوزی ولسوالۍ اړوند ښوونځیو سره د 15,000 ټوکه درسي کتابونو مرسته وشوه.
د خوست اسماعیل خیلو او مندوزی په ولسوالۍ کې یو شمیر مدني فعالانو، روڼ اندو قومي مشرانو او د دې ځای د ښاروالۍ مسؤلینو 15,000 ټوکه هغه تدریسي کتابونه د یادې ولسوالۍ ښوونځیو ته وسپارل چې د رانیولو لپاره یې د ټولنې له شتمنو کسانو څخه یوه اندازه نغد مرسته راټوله کړې وه. د مرستې راټولونکي وایي که څه هم دا کتابونه د دې ولسوالۍ د زده کوونکو د شمیر په پرتله لږ دي خو دوی به د مرستې د راټولولو دا بهیر تر هغه روان وساتي چې ټول زده کوونکو ته کتابونه ورسیږي. مدني فعال ګل عباس هم د هغو کسانو په ټیم کې و چې یاد مرسته یې راټوله کړې. نوموړي آزادۍ راډیو ته وویل له ولسي همکارۍ پرته د پوهنې د برخې ټولې ستونزې نشي هوارېدلی.
موږ اوس 15,000 جلده کتابونه اخیستي دي خو موږ په ولسوالۍ کې چې تقریبا 50 مکتب دي ډېر کتابونه کم بوتي نه کتابونه به او خوسته شي. په دغه جلسه کې ولی صاحب هم 100,000 افغانۍ د بنسټ سره کومک وکړو چې په دې به هم کتابونه وخوستل شي.
د محمد صدیق روحي لسې دوه تنه زده کوونکي زکیم خان او وحید الله وایي دوی ته په ښوونځي کې له دوه یا درېو ډېر کتابونه نه دي ورکړي او ډېری زده کوونکي نشي کولای په خپل لګښت کتابونه راونیسي.
ما ته د تعلیمي کورس یو درې کتابونه راکړل نه را په خپل پیسو وخوستل. ډېر شاګردان پیدا کیږي چې د روپۍ نه لري هیڅ وسیله نه شي د هغه کتابونه په اخلي
زیاتره کتابونه په مکتب کې هغه د کادلسه دورې دی کا متوسطه دورې دی کمبوت دی ډېر نو موږ د چارواکي څخه په بدرنه غوښتنه کو چې موږ ته درسي کتابونه پراکې او د درسي کتابونو کمبوت دی زموږ مکتب کې.
مدني فعال نجیب الله وایي د ټولنې د شتمنو کسانو وجیبه جوړیږي هغو زده کوونکو ته د کتابونو په برابرولو کې مرسته وکړي چې بې وسه دي.
زموږ ایماني او وجداني وظیفه ده دغه چې دلته د زموږ د کلي د خوار پکیر که شر چې پلار دی یو کتاب پیسې نه لري موږ باندې لازمه ده چې دا کتابونه موږ باید ورته واخلو او دغه لړۍ باید نور ولسوالیو ته هم وغځیږي.
د مقبلو کلي اوسیدونکی قومي مشر خانوالی هم د ښوونځیو او زده کوونکو سره د ولسي خلکو مرسته اړینه بولي او وایي
دا کتابونه دا خورونودو کتاب چې ونه یې خو تر شپه پټ سترګې بلونوي کتابونه باید موږ وخلو. نو دا مړه مړه خلک څه دي خدا به اکسخ میگونم گور ما که زخم ولی نیم چه هر کلتا خاش تره وان وی خال کی لوگی میری نه مکتب رو کم آقوا کا ایمون درسته رو کم آقوا کا سب میره بنا غریب رو کم آقوا کا ایمون دان نظر ده چه دا افغانستان نر پخو ود رو ایمون باید انجینر وی ایمون باید دکتر وی ایمون باید استاد وی ایمون باید پیلوت باید.
د اسماعیل خیل او مندوزی ولسوالی د سربند تاریخی لسی امیر شیر نواز درنخت وایی لسو کلون راهیسی په څوار لس ولایتونو کې چې د هغې له جملې خوستم دی زده کوونکي یې د کتابونو له کمښت سره مخامخ دي. د ده په وینا په اوس وخت کې د کتابونو د نشتون د ستونزې د حلولو یوازنۍ لاره د ولس دا ډول مادي او معنوي همکاري ده.
د نړۍ مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي مهم ټکي زموږ همکار سره شریکوي.
ډیپلوماټ مجلې د افغانستان او د شانګهای د همکاري سازمان په اړه په سریلانکا کې د افغانستان د پخواني سفیر محمد اشرف حیدری لیکنه خبره کړې ده. په دې لیکنه کې ویل شوی چې په افغانستان کې بحران د شانګهای د همکاري سازمان ټوله سیمه ګواښي خو دې ټولنې د افغانستان د ستونزو د حل کولو لپاره ډیر لږ کار کړی دی. لیکوال زیاتوي په 2018 میلادي کال د شانګهای د همکاري له سازمان سره د هند او پاکستان تر یو ځای کېدو مخکې چین، روسیه، تاجکستان، ازبکستان، قزاقستان او قرغیزستان د دې سازمان غړي هیوادونه وو. اوس د اته هیوادي سازمان د افغانستان په شمول څلور څارونکو غړي او د سریلانکا په ګډون شپږ د ډیالوګ شریکان لري. د ډیپلوماټ د لیکنې ښونکې زیاتوي د سازمان د آسیا د جغرافیې یو لویه برخه چې 2 میلیارد او 200 میلیونه نفوس لري په ځان کې راغړي. افغانستان چې د دې ټولنې څارون کړي د شانګهای د همکاري سازمان له 15 غړو هیوادونو سره پول لري. له ترکمنستان پرته د افغانستان نور ټول ګاونډي د شانګهای غړي دي. په سریلانکا کې د افغانستان په خوانی سفیر چې